کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چراغ جوړ خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم د خبرونه په پیل کې تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
طالبانو یو ځل بیا د قندوز د قلایزال ولسوالي ونیوله په سوریه کې د مخالفانو تر لاس لاندې ځایونو کې نن قراری و او د امریکا او برتانیې حکومتونه خبرداري ورکوي چې بوکو حرام په نایجیریا کې د خارجانو د تختولو پلان لري
په د خبرونه کې درنو ورېدونکو د خبرونو څخه ورسته لومړی دا راپورټ لرو چې د چمن سپین بول د کلارا نن دوهمه ورځ ده چې بنده وه او د فرانسې خلک د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره سبا د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا رای ورکوي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
طالبانو یو ځل بیا د قندوز د قلایزال ولسوالی ونیوله طالبانو نن د شنبه په ورځ بیا د قندوز د قلایزال د ولسوالی خبره کړې ده طالبانو په تیرو څلورو ساعتونو کې د قندوز د قلایزال د ولسوالی په مرکز او د تخار قندوز په لوی لار په امنیتي پوسټو باندې بریدونه وکړل د قندوز د پولیسو یو مامور چې نه غوښتل نوم یاد شي د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان قواو نن سهار د قلایزال ولسوالی طالبانو ته پرېښوده او د ولسوالی ختیځ لور ته ولاړې د پولیسو دغه مامور وایي چې په دې جګړې کې څلوېښت تنه طالبان وژل شوي او شپېته تنه نور زخمي شوي دي د قندوز لوړ رتبه امنیتي او ملکي چارواکي د قلایزال د سقوط په هکله مطبوعاتو سره خبرې نه کوي د قندوز د ولایت مطبوعاتي دفتر یو مسول نعمت الله تیموري ویلی دی چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی جګړه د قلایزال په خواوشاه سیمو کې روانه ده د قلایزال یو تل اوسیدونکي شمس الله ویلی دی چې د قلایزال ولسوالۍ له مرکز نه بیګا شپه د افغانستان قواوې راوتلې دي او طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده طالبانو تیره هفته د بدخشان د زیباک ولسوالۍ نیولې ده بل پلو زبیح الله مجاهد د طالبانو نطاق ادعا کړی ده چې د دوی طرفدارو قواوو د قلایزال د ولسوالۍ د نیولو نه علاوه زیاته اندازه مهمات او جنگی وسایل هم نیولې دي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د خوست د مرکز او سلورو ولسوالیو زرګونو ښوونکو اعتصاب کړی دی سلګونو ښوونځي تړلی دي دغه ښوونکي له دولت نه غواړي چې د استوګنې د پاره ورته نمرې ورکړ شي د 219 ښوونځیو 3409 څلوېښت ښوونکو نن سهار اعتصاب پیل کړی دی او په دولت باندې اعتراض لدی چې تر اوسه پورې ورته نمرې نه دي ورکړي د علي شیر د ولسوالۍ یو ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په نمایندګۍ د امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د باک صبریو یعقوبی تیرازی او ځاځي میدان ښوونکي شامل دي هغه وویل چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په 1988 کال کې فرمان صادر کړی و د پوهنې وزارت ته وظیفه سپارلې وه چې ټولو ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي خو تر اوسه پورې دوی ته ځمکه نه ده ورکړل شوې نن دویمه ورځ چې د چمن سپین بولدک لاره تړلې ده د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ د ډیورند د کرخې په غاړه کې په چمن او سپین بولدک کې د یو لس ساعتونو جنگ نه وروسته نن د شنبه په ورځ هم د غلار بنده وه په دغه لاره هر ورځ د چمن خارګوټي اوسیدونکي قریب 15 زره خلک د ویش تجارتي بازار ته ځي او د افغانستان هم همدومره افغانان د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته د ناروغانو د علاج او د خپل خپلوانو د لیدو لپاره تګ راتګ کوي د قندهار د امنیه قماندان جنرال عبدالرازق د امریکا غک آشنا رادیو ته وویل چې په لوړه سطحه به د دې ستونزې په حل باندې خبرې وشي د جمعې په ورځ د 11 ساعته نښتې نه وروسته ماسپښین د افغانستان او پاکستان د نظامیانو ترمنځ اوربند اعلان شو او تر اوسه اوربند نافذ دی د جمعې د ورځې په جګړو کې د کرخې په دواړو غاړو کې 15 تنه وژل شوي او د شپېتو نه زیات ټپي شوي دي په مړو او زخمیانو کې ملکي وګړي هم دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجو نه خبريږي د سوریې د حکومتي قواو او د حکومت د مخالفانو د منابع ول قراره د جنگ زپل سوریې په پراخو سیمو کې د خال خال دزو او نخته سره سره نن هم په سوریه کې په تیر بیا د مخالفانو تر کنټرول لاندې ځایونو کې قراری و. په سوریه کې د امن او قرارۍ لپاره د روسیې د امداشان سوریې ترکیه او ایران د موافقین روسه تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړ شوی. د مسؤولو زونونو د تشکیلولو مقصد دا دی چې د سوریې په شپکلنه داخلي جګړه کې تشدد کم شي. په دغه شپکلن تشدد کې د 300 نه زیات خلک مړ شوي دي او دا اول ځل دی چې په سوریه کې وسلوال خارجي سارون کې لیدل کیږي. امریکا په دغه موافقه کې نه ده شامله او د سوری رقیبانو هم دا موافقه نه ده لاسلیک کړې، مګر په دغه پیشنهاد انتقاد کړی دی، وایي چې قانونیت پکې نشته. مخکنی اوربند چې د دسمبر په 10مه نافذ شوی او 2 هفتې په ټولې سوریه کې د تشدد د کمیدو سبب شو، خو بالاخره مات شو. د اوربند نور کوششونه هم مخکې ناکام شوي دي. د امریکا او برتانیې حکومتونه خبرداري ورکوي چې افراطي ګروپ بوکو حرام پلان لري چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې خارجیان وتښتوي. د برتانیې حکومت خبرداري ورکړې ده دغه افراطیان د کامرون سرحد ته نږدې د بورنو د ایالت د باما په سیمه کې د غرب کارګران د تښتولو پلان لري. په نایجیریا کې ډیره د بوکو حرام ګروپ د پخو مورچونه ایستل شوي دي، خو د نایجیریا په شمال ختیځ کې ځینې برخې اوس هم پلاس کړي. د بشری مرستو ګروپونه نشي کولای چې په دغه ځایونو کې خلکو ته ضروري مرسته ورسوي. ملګری ملتونه وایي 3.5 میلیونه خلک د لوګي سره مخ دي او سم د سی خوړو ته ضرورت لري. ملګری ملتونه وایي نایجیریا د دنیا هغه برخه ده چې په 1950 کال کې د دویم نړیوال جنگ راهیسه بشری بحران ځپلې ده. د خوراکي موادو نړیوال ادارې خبرداري ورکړې ده چې مرستې مخ په خلاصېدو دي. امریکا د اروپای اتحاد او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مؤسسو سره یو ځای شوې ده چې د کمبودیا د بشري حقوقو د 15 تنو د بند مودې د وګدېدو په حق له خپل اندېښنه څرګنده کړي. دغه 15 کمبودیایانو پرته له محاکمې سباندي یو کال په بند کې تیر کړی دی. دغه 15 تنه چې د کمبودیا د بشري حقوقو اوسنی او پخوانی غړي دي ځکه بندیان شوي دي چې یو خزای وروسته و چې په مخالف رهبر کیم سوها چې ویل کېږي د خزو سره غیر مشروع روابط درلودل شاهدي وایي. د صدر اعظم هونسین حکومت عموما دغه اقدامات د خپل سیاسي مخالفینو د ضعیفولو لپاره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوابریدل. درنو اوریدونکو په مکرې د دې خبرونې رپورت ده. د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د چمن او سپین بولدک سره نږدې د 1 ساعت جګړې وروسته نن د شنبې په ورځ د 2 ورځې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندر د هر ډول تګ راتګ په مخ کې بند دی. په دغه لاره هر ورځ تر 25 زرو زیات د چمن ښارګوټي اوسیدونکي د سپین بولدک د ویش تجارتي بازار ته او د افغانستان لخوا هم په همدومره شمیر کې افغانان د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته د ناروغانو د درملنې او د خپلوانو د لیدو لپاره تګ راتګ کوي. په دې باره کې تاسو په مکړی د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل رالیږلی رپورت.
د جمی پوره ستری 1 ساعت نشته ورسه د ماپشن ل درو بجو څخه د افغانستان او د پاکستان د نظامیانو ترمنز اوربند اعلان سو او تر اوسه پورې لا دا اوربند چینګ دی. د جمی د ورځې په جګړو کې د کرشی په دواړو خواو کې 15 تنه وژل سوی او ل شپې تو څخه زیات نو ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ملکی خلک هم شامل دي. د سنځي د هله لپاره د جمی پوره ل شپږ بجو څخه تر 8 بجو د افغانستان او د پاکستان د علي رتبه نظامیانو ترمنځ غونډه هم ځکه به پایلی پایته ورسیده چې پاکستان پر خپل دریز او افغانستان پر خپل دریز ټینګار درلود.
درلسه بجو پر د سار سره درلسه بجو مخ ساوونه واسه خلا سلام نه کچما اخر مجبور سو د ځان دی په پر مجبور شو.
You can bring your map, we can bring our map, we can sit together and we can resolve this issue so that we can continue our census process.
په سپین بولدک د پاکستانی او افغان جنرالانو ترناستي ورسته د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې سرحدي سنځ نور د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړ سطح مختول کیږي. خود ویل چې افغان ځواکونه پر ډیورنډ کرښه د لومړی درجه چمتووالی په حال کې دي. له پاکستانی لوري څخه هم د بلوچستان صوبې د نظامی قوا مشر جنرال ندیم له افغان لوري سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی ته هم اسلام آباد لا شوونه کړی چې دوهم ځلی امر ته انتظار سي. د لوکمان او جهانگیر کلی چې د ډیورند کرشی پر سپری نقطه باندې آبادی د جمعې د ورځې د نشوتو وروسته د دې کلو ځنی اوسیدونکو چې من او ځنی د سپین بولدک کلوسوالی ته کډوال سیوی
مرخصي مطلب دا د پلار د نکوه وطن د وخت سره کلی لوکمان سدا سل کال کې چې موږ پر دازې باندې پراتی د دوه سال کال کې پر دازې باندې پراتی
د غراز په سپین بولدک کلوسوالی او د ویش بازار په تجارتي مارکیټو کې کاروبار په ټپه درېدلی او د چمن او سپین بولدک لورته په تجارتي مالونو بار لاري د لارې خلاصې دوته شی بشماري. بلی خواته په کندهار کې قبایلی مشرانو په یو اعتراضي غونډه کې پر ډیورند کرښه د پاکستان د تحریکونکو حرکتو غندنه وکړه او پاکستان یې د افغانستان په بې ثباتۍ کې ګرم وباله. دغه قبایلی مشرانو پر پاکستان غږ وکړ چې د ښه ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي او له پراونکو کړنو مخنیوي وکړي.
راسی وش منظمه د میرویس خان کا او د احمدشاه بابا پر پلبانی پارک شي ورته چې کشي نر دې چې زر کاله مرشه ولا عبدالله کې څوک په در پښتون کلا شي
ګلامي د چا څه ده اے د پاکستان پښتونه اے د پاکستان د افغاني بلوڅ چې وزان ته افغاني بلوڅ و ولی و پنجاب ته نه وای چې کشي نه خو مبد و مجھے تمام یو مجھے تمام یو مجھے تمام یو پنجاب ہے ولائی ٹوٹی ٹوٹی دکم کننی سبا ک سبا نی بل سبا.
افغان نظامیان وای چې ممکن تر دوراتونکو ورځو پورې د افغانستان او پاکستان ګډ پلاوی سپین بولدک ته ورسی او د سنځي د هلتر وخت پورې به د چمن سپین بولدک لار تړلې پاتې. عزیز الله پوپل، امریکا راغښنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مشرانو د جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړو د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ د هغه رپورت پر وړاندې غبرګون وښود چې باید ګلبدین حکمتیار د خپلو تیرو کړنو په اړه جواب ورکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورت کې واوري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې پر جنگي جرمونو د تورونو کسانو د محاکمې زمينه نه ده مسايده او د رواني جګړې پر وړاندې د بریا لپاره پکار ده چې ګوندونه او کتلې له ملت سره یو ځای شي. د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل داسې کسان شته چې په خوایې د قدرت پر محل خپل قدرت ناوړه استفاده کړي خو اوس د انتقاد وخت نه دی. نوموړی د بشري حقوقو د څار د نړیوال بنسټ هغه غوښتنې ته په اشاره سره چې باید د حزب اسلامي شر د خپل تیرو کړنو په اړه جواب ویم کوي وایي چې باید په مناسب وخت کې هغه کسان چې په تیر کې ناوړه کړنې کړې وي محاکمه شي.
زه فکر کوم چې دغه مون یو طرفه قضاوت او په دغه اساس شرایط کې دا به د ملت خیر نه وي. په دغه اساس شرایط کې مونږ افغانان به ضرورت درو چې افغانان سره یې سر راټول کو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ د جمعې په ورځ دی راپور په خبرولو سره ویلي چې ګلبدین حکمتیار باید د خپل تیرو کړنو په ځانګړي ډول د کورنیو جګړو پر مهال د خپل اعمالو په اړه جواب وایي. په افغانستان کې دغه بنسټ یوې څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ویلي چې ګلبدین حکمتیار هم د نورو جنگ سالارانو په څیر د خپل تیرو کړنو په اړه ځان مسؤل نه ګڼي. په خپل ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ پارک کې ویل چې په هیواد کې د عدالت د تامین لپاره یو پیاوړی حکومت او خپلواکې محکمې ته اړتیا ده چې له جنگي جنایتکارانو سره د حساب تصفیه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هر چا چې په ټولنه کې بشري حقونه نقص کړي وي مسؤل دی او باید جواب ویونکی وي. د دغه کمیسیون وایند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د عدالت د پلي کولو زمینه برابره او د بشري حقونو د نقص مخنیوی وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنې دا ده چې هغه کسان چې په جنګي جرایمو باندې متهم دي دوی ټول باید خلکو ته ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې 1953 کال په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د مصالحې او ملي روغې جوړې منشور تصویب کړ چې لمخې ټولې سیاسي ډلې او په جګړه کې ښکېلې خواوې چې هر مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي تر عدلي او قضایي څار لاندې باندې نیول کېږي. په دغه منشور کې راغلي چې د افغان جهادي رهبرانو په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو راپورونه مشکوک او د اعتبار وړ نه دي. هم غوښتل چې د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای په دې اړه باید د عدلي او قضایي بنسټونو نظر وکړي. خو د قربانیانو یو شمیر وارثین وای په حکومت کې پر جنگي جرمونو د ځینو تورونو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې په اوسنیو شرایطو کې دغه تورونو لپاره د محکمې زمینه برابره نشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی راپورته. د خوست ولایت د مرکز او څلور ولسوالیو زرګونو شوونکو سلګونه شوونځي د کاري اعتصاب په توګه تړلي او له دولت څخه د استوګنې لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې غوښتنه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د 219 ښوونځیو دغه ښوونکو چې ټول شمیر نږدې 3000 ته رسیږي نن له سهار رئیسې درسي اعتصاب پیل کړی. دوی پر دولت نیوکه لري چې د استوګنې لپاره د ځمکو په ویش کې پاتې راغلی. ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالیو باک، صبري او یعقوبي، تریزیه او ځاځي میدان ښوونکي شامل دي. هغه وویل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په 1968 لمریز کال کې دیو فرمان له مخې پوهنې وزارت ته دنده سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو زیاتوي چې تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. هغه وایي
مونږ چې دننه رجک شوي یو، مونږ خپل حقاق حقوق غوړو، مونږ ډېر ستړي شو، ډېرې وعدې مونږ سره وشوې، خو ملیم په نمره باندې ملیم حقاق حقوقو باندې هیچا اقدام ونه کړو. بالاخره دا د ټولو د څلورو ولسوالیو درو وحید مرکزو د ټولو ملیمینو دا پرېکړه ده چې مونږ ته خپل حقاق حقوق ورکړی شوي نه وي، تر اې وخته پر به مونږ مختبونه باندې دغه پروسه به جریان لري.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو ښوونکی لال ګل وایي چې له 1975 کال راهیسې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي، مګر زیاتوي چې له میاشتني معاش پرته دولت ورسره نور هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. هغه په اعتصاب کې د شاملو ښوونکو په استازیتوب وویل چې که دولت یې غږ ونه اوري دې کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
امدا نن وعده سبو ته موته دی، نن وعده سبو ته موته دی، نن چنار ته پچوي سبو ته رنګوي. تقریبا د لاسو دیارلسو کلو کې وزیران، وکیلان، ولایتي شورا والا، ولایت ټولو مقامورونو ته موږ لوړیو، خو هیچا موږ ته غوږ نه دی نیولی. پخلی دی چې اسلام علیکم بس دا به کیږي، تش پخلی وعده دي، نور هسې غلطول دي، نور موږ ته.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد اکبر تڼي امریکا غږ ته وویل چې تر خپل وس پورې یې رسمي ښوونکو ته د ځمکې د ویش لپاره پوره هلې ځلې کړې دي.
یعنې حال یارې داسې دو چې کچرې کې مشر می خپل د خوست اداره په دا کې مشر همدردي ونه کړو، که ماکر سره ونه کړو دا سلسله به دغه سې په وعده به پتې کیږي، خبره به پتې کیږي، ځي ته به نه رسېږي. نو دا خو رښتیا خبره ده چې زه خپل چې وعده وکړم ځي ته نه رسېږي، ځکه خو زه خو چې وعده کوم ای ولی په هغه کوم چې ولی مسره وعده کړې ده.
په ورته وخت کې د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران وایي هغه ښوونکي چې مخکې نمرې نه دي ترلاسه کړې د هغوی لپاره د اراضي او پوهنې ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې ځمکه ورته تثبیت او قانوني مراحل یې طی کړي.
دغه اسناد په جریان کې دي، مرکز کابل ته لیږل شوي، په دې پسې ټیمونه لیږلي. موږ لا هم ژمن یو چې د دغه ټیمونو په پرله پسې تعقیب سره به انشاءالله دغه موضوع ته هر څومره چې ژر وي د پایټکه کېږدو. ولې بیا هم په دې باندې باید موږ ټول سره پوه یو چې دا وخت نیسي، دا یوه زمنګیره پروسه ده، دا د دوو ورځو، دا د 15 ورځو، دا د یوې میاشتې کار نه دی. زموږ هیله دا ده چې د ښوونکي صاحبان سره په دغه برخه کې پوره حوصله وکوي.
د پوهنې ریاست د شمیرولو مخې په مرکز او یادو څلورو ولسوالیو کې د ښوونکو د ننني اعتصاب له کبله په 219 ښوونځیو کې د څه د پاسه 133,000 زده کوونکو د زده کړو بهیر ځنډیدلی دی. په ټولیز ډول خوست 309 ښوونځي لري چې څه باندې 15,000 نجونو په ګډون نږدې 300,000 زده کوونکو ته پکې 15,000 ښوونکي تدریس ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د فرانسې خلک د جمهوری ریاست انتخاباتو په دوهم پړاو کې سبا یکشنبه یو ځل بیا رای ورکوي. د هیواد په مرکز پاریس او نورو برخو کې زیاتره خلک وایي چې تر اوسه یې د دوو کاندیدانو مارین لیپین او ایمانوئل میکرون په اړه پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د میکرون د کمپاین ډلې پرون وویل چې د یو زیات شمیر ایمیلونو په خپرولو سره تر برید لاندې راغلی ده. پام کړی په دې اړه یو رپورت چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کوي.
دا د انتخاباتي کمپاین ورسته ورځ ده، خو د پاریس او نورو ځایونو په لارو او کوڅو کې رای ورکوونکي لا هم له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي.
Ben, je trouve que, excusez-moi le mot, mais c'est très français, on est dans la merde.
Yawa, dans ce candidat da, che yaw se lewanay da, au khalq darawi ham. Au bel, yaw dans ce candidat da, che da di khalqo astazi tob ne kawi. Aga ziatara da bangdara na salay da.
Deliri khiyar candidat Marine Le Pen wai, che rasanayo da khalqo ghusa khana da munakis kade. Aga bawar lari, che barita nikde da.
Je pense que la victoire est à portée de la main.
Madwat pahewat ke maujuda ghusa ne sargandai. خود یخشن بی دورزی پا انتخاباتو که با معلومه شی چه خلق ده بالیسیو بدلون او ده سوسیالستانو ده اغا پینز کلان حکومت نخلاصون غوار یا نه چه مکرانی نمایندگی کرد.
خو مرکزی کاندید ایمانویل مکرون وای چه حقا با ده یخشن بی دورزی تاکنی وگردی.
Maintenant un peu plus de 10 jours nous menons ce combat.
Mur de la sur rozurai sidat bayam parao da param bariza ko. Lar si la hogui sar mubariza wakri aw da hogui par khilaf darai por kawul sara hogui ta mati warki.
La de ghair yaqini halat sara sara da afrika yo lasla musliman aw yahudi wagdo pa shumul da france bila bile tolani da marine le pen da mati pahila ji. Haghi da muhajirino par khilaf aw la europai tolani na da watalo pa ara د وینګانو لاري د اپریل د 28 د ټاکنو په لوري پړاو کې 21.4 سلنه رائے ترلاسه کړې دي.
نو نو فلو ام پرزیدنت
موږ یو داسې ولسمشر غواړو چې اقتصاد ته وده ورکړي او هغه ترهګری پای ته ورسي چې فرانسې خلک او موږ مهاجر یې د دار سره مخ کړی یو. مارین له پن باید نور په مهاجرینو نیوکی باندې کې.
د پاریس د جامع جماعت رئیس دلیل ابوبکر د جمی پورس په یو اعلامیه کې یو ځل بیا خپل پلویانو ووختل چې مکرون ته په بشپړ ډول رای ورکړي.
ماشي مکرون سما د پاره مکرون اهمیت لري ځکه چې خوښار او جدي سره ده او د کار کولو لیاقت لري. کسه هم ززرایم خو موږ ځوانانو ته اړتیا لرو چې د ځوانانو لپاره کار وکړي.
همدارس د یوګانو د مرکزی شورا رئیس جویل مرکی د خپل ټولنې لغړو ووختل چې مکرون ته رای ورکړي ځکه چې لیپن دیموکراتو هیوادونو ته یو ګواښ پیښوي.
Pour être honnête,
زمنګ د ټولنې تاریخ ته پکاتو یو وی راشته ده. منګه تل داسې کاندیدان ټاکو چې منګه خوندې کی نو دا یو ستراتیژیک انتخاب.
کته هم مکرون د متحده ایالاتو د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما تای تر لاسه کړي، خو په داسې حال کې یو تضمین موجود نه ده چې د سوال ټاکنو نه مخکې په دواړو لورو کې احساسات لوړ دي. تا زمين د آشنا تلویزیون امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د استرالیا صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې اړیکو باندې بیا ټینګار وکړ. دواړو مشرانو د روان کال په سر کې د تلیفوني مکالمې څخه را پدې خوا چې د مهاجرو د جنجالي موضوع په باب یې کړې وه، د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د لومړي ځل لپاره ملاقات وکړ. په استرالیا کې څارونکو د دغه تاوتریخوالي په کمېدو سره د آرامۍ احساس کړی دی. خبریال فرمرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ لري.
د دواړو مشرانو ترمن روان کال په سر کې د تلیفوني مکالمې نه وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استرالیا صدر اعظم ملکولم ترنبول د هغې موافقې په سر ملامت کړی وو چې د تیر نومبر په میاشت کې د اوباما حکومت سره شوې وه چې وایي هغه مهاجر د امریکا ته واستول شي چې د استرالیا د ساحل سره په کمپونو کې دي. په نیویارک کې د دوی د خبرو د مود او لهجې په باره کې ډېر اټکلونه وشول. داسې ښکاري چې دغه تاوتریخوالی کم شوی دی او اوس داسې ښکاري چې احتمال لري د مهاجرو دغه جنجالي موافقه به عملي شي. ترامپ ویلې د تلیفوني خبرو راپورټ ورکول لږ غوندې جعالي و او دوه اړخیزه روابط یې وستایل. ترامپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
امریکا او استرالیا ار اولد فرندز اند ریلی نیچرل پارټنرز And with your help, we will remain so for a very, very long time to come.
امریکا او استرالیا زاړه دوستان دي او واقعا طبیعي انډوالان دي او ستاسې په مرسته به د راتلونکي ډېرې اوږدې مودې پورې همداسې پاتې وي. برینن اتاماس نون چې د سیدنی په پونتون کې د امریکا د مطالعاتو په مرکز کې پروفیسر دی وای په کامبرا کې به ماموران اوس له هغه تاوتریخوالي نه آرام شوي وي چې له درو میاشتو مخکې له تلیفوني خبرونه پیدا شوي وو. تامس نون خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
I think it did shock the Australian side quite a bit, but obviously 3 months on and the fact that Vice President Pence and President Trump now have reaffirmed the deal definitely will calm some nerves, I think, in the government.
زه فکر کوم چې د استرلایي خواته ټکان ورکړی وو، مګر په څرګنده توګه درې میاشتې تېرې شوې او حقیقت دا دی چې د جمهور رئیس مرستیال پینس او جمهور رئیس ټرمپ په دغه موافقه باندې بیا ټینګار وکړ. او زه فکر کوم چې په حکومت کې به ځینې نارامي آرامې کړي. د استرالیا د حکومت مخالف کارګر ګوند مشر بیل شورتن انوای د ترامبول ان په دې سره به احترام شوی چې د امریکا د جمهور رئیس د غونډې لپاره درې ساعته انتظار وستل و، لیکن ډیر استرالیایي مبصرین په دې عقیده دي چې دغه ځان د کورنۍ سیاست ضرورتونه و. جمهور رئیس ترامپ نیویارک ته سفر په واشنگتن کې د غونډې په علت دیرش دقیقې ماتل کړی و، په داسې حال کې چې د استازو مجلس د روغتیایي بیمې لایحه تصویب کړه، لیکن داسې ښکاري چې ترامبول نارامه شوی نه و او وویل جمهور رئیس د امریکا په هغه وعده باندې بیا ټینګار وکړ چې د آسیا بحر کاهل په سیمه کې د سولې او ثبات په باب یې کړې ده. څارونکي په دې عقیده دي چې په نیویارک کې د مشرانو د غونډې نه وروسته د استرالیا او امریکا روابط بیا ښه شوي دي چې دوی په اقتصادي او د ملي امنیت باندې خنو او همدغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د نظامي اتحاد نیټه یې د 1950 لسیزې ته رسیږي. ترامپ استرالیا ته د سفر کولو ژمنه وکړه. پخوانی جمهور رئیس اوباما استرالیا ته دوه ځلې سفر کړی و.
د خبرونو سرخط لرو. د سوریې د حکومتي قواوو او د حکومت د مخالفانو د منابعو له قراره د جنگ ځپلې سوریې په پراخو سیمو کې د خال ډزو او نښتو سره سره نن په سوریه کې په تیره بیا د مخالفینو تر کنټرول لاندې ځایونو کې قراری و. په سوریه کې د امن او قرارۍ لپاره د روسیې، سوریې، ترکیې او ایران د موافقې نه وروسته تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی رسیدلی. د مسؤولو زونونو د تشکیلولو مقصد دا دی چې د سوریې په شپږ کلنه داخلي جګړه کې تشدد کم شي. د امریکا او برتانیې حکومتونه خبرداری ورکوي چې افراطي ګروپ بوکو حرام پلان لري چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې خارجیان وتښتوي. د برتانیې حکومت خبرداری ورکړی دی چې دغه افراطیان د کامیرون سرحد ته نږدې د بورنو د ایالت د باما په سیمه کې غربي کارګرانو د تښتولو پلان لري. په نایجیریا کې ډیره د بوکو حرام ګروپ د پخو مورچو نه ایستل شوی دی، خو د نایجیریا په شمال ختیځ کې ځینې برخې اوس هم په لاس کې دي. امریکا د اروپایي اتحاد او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مؤسسو سره یو ځای شوې ده چې د کمبودیا د بشري حقوقو د 50 تنو د بند د مودې د اوږدېدو په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړي. دغو 50 کمبودیایانو پرته له محاکمې څخه باندې یو کال په بند کې تیر کړی دی. د فرانسې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخاباتونه شپږ دېرش ساعته مخکې د ایمانوئل مکرون د انتخاباتي مبارزې ارقام افشا شوي دي چې ویل کېږي تاوان یې ورته رسولی دی. د ایدمرین لیپی په مقابل کې کاندید دی. زرګونه پولندیان په وارسا کې مارش کوي چې د واکمن ګوند په پالیسۍ باندې احتجاج څرګند کړي. دوی دغه پالیسۍ د ملک په دیموکراتیک بنیاد باندې حمله بولي. د ازادۍ په نوم د مارش ګډونکوونکي نن د وینا کوونکو د خبرو د اوریدو لپاره په یو لوی میدان کې غونډ شول، بیا یې په ښار کې مارش وکړ. یو 15 کلن نیپالی نن په داسې حال کې مړ شو چې کوشش یې کاوه د ایورست د غره لوړې څوکې ته وخیژي او دغه لقب وګټي چې یو زوړ سړی دغه غره ته وختلو. مهن بهادر شیرچان نن ماښام د ایورست په کمپ کې مړ شو، خو د مرګ علت لا تر اوسه پورې نه دی معلوم. دا خبر د نیپال د توریزم رئیس ورکړی دی. یو کمیسیون چې د هغه کس په مړی او ژوندي پسې ګرځي چې د شمالي آیرلین په بحران کې لا درکه شوی دی، وایي د فرانسې په ځنګله کې د انسانانو د بدن اډوکې موندلي دي. دغه خپلواک کمیسیون چې په سیموس روډي پسې ګرځي وایي دا به لږ وخت ونیسي چې د فرانسې په شمال کې په ریون کې په مړو کې د روډي مړی کشف او وپیژندل شي. د آن کوسول طرفداران فکر کوي چې هغه به د جنوبي کوریا جمهور رئیس په حیث دغه سیاسي کلچر نه چې اداري فساد او ګوندي داوې دنګلې پکې دي پورته مقام ته ورسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تاسو ټول پر خدای سپارو.